ونو پاړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندویي کوي. طالبانو تر اوسه د دې کنفرانس په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره له میرمنو سره کېږي چې میرمنه معتاد وي.
اول کې وو چارت وهل، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهل د پیران کې دا کار شروع کړی او بس دلته ځتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ځوان ما تیر کړی.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شاملې دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې واده راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند تباه کړه ته. متاسفانه چې معتاد و. ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډېر دغه اوس هم وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ما ته سړی نهسه. دا ذاتي نه د ما مېړه سه. نه موږ ته خرڅ راکړه، نه مصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما ته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارت وهل، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهل د پیران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته ځتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ځوان ما تیر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ځوان تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، چې ځنه مقصد میړه دې ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کوو. ډېر مې ځوان په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې، هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ځوان مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک دي؟
نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، یو ماما مې مرسه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپل منډې کولې، خپل مې مات کاو، خپل مې درس ویلې، خپل مې دغه اولاد وروز فقط مرې له لارې د خیاطې له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی او زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ماته درد آواره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه نه راځم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال ریشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه، روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته ویلې مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي، خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده، حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی وغو دي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي، د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې محتاط ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهله، او چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده، خپله کولی سمه عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي، زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم، ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دا تاسو مېړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالی به یې پې وایسته، کالی به یې بېرته راوړه، کالی به ما سوځول، هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه، اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ویلې، ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا دی خدای مړ کړه. اما مړم نهسه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و؟ قبلوه څنګه یې کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دی واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه اووه کاله تېر شو، اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا مېړه ته د منلو وړ دی؟
هو خود وړ و، منلو وړ و، که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، زه څه یې کوي، نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې، که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې مونږ نه راته، داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی و، بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغلو، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس له هغه نه ذاتي بیا ذاتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته دا کار وکړه؟
هو هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته؟
ولې دې طلاق واخیست؟ ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نسې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راسته وړي، ده هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې نه دا مجبوره سي. زوی راسکا بوته یا وړکی زوی مې و، هغه یې بوته ویتښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته. بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسکه. نو هغه یې بوو ځان سره، نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته. اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، هغه ته به ځې. دغه ډېرې ستونزې دي ما ته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه، داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه فلم بارداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه. زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم، اما څه وکړم، مجبور یم. زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی ته مې پاتې یم، نور څوک نشته را سره. لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
هو، اوس هم خپله کار کوم، خپله د مرۍ کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته. زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم، دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تات ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت غو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې چې دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي. پوښتنه کوي، مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه. اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې موتاد سي، داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي. هغه داسې دغه متل د جامې چونجی ده، هغه نه لمنځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي. نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د غو د کالي مینځي، د غو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په داسې مجبوره دي، څه وکړه. داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي. زه بیا هم ورته وایم، ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموي. مسلک زده کړه، یو خیاطي زده کړه، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډي، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه، یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه. بیا هغه د ماشومانو چښته نه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی. نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي، هغه د مورتوب درجه چې اخلي، په چه شي اخلي چې مور ګوره، یولس مرتبې وایي د مور نوم میل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي، ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي، مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي، دغسې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي:
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له مونږ د فرهنګ نوم ورکوو، یا د عناناتو نوم ورکوو، یا د کلتور نوم ورکوو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقي وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقي سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسه دغه کې ورک وی چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري دا هم د شریعت خلاف دی ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ لعیب ښکاري دا موږ لعار ښکاري دا شرم موږ ښکاري زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده دا یو شرعي طریقه ده که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضیان هغو باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي یعنې موږ او تاسو ویو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیل یې د ښځې سره نشته دا غلطه خبره ده دا د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي جداوالی اختیارولی شي همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله ربالعزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي دې له موږ طلاق وایو هغې له موږ خلع وایو نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي شرعي خواهشات پوره نه کړی شي نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دو ته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دو مسلم او سالم حق دی باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي
د پغمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تخیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زوار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې به نشي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشینم بیا نشي کېدلی نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لورې په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي اوس را خوا کې دې قسم اوسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې په دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي
بلې کولی کله داسې مسایل رامنځته کیږي. البته ځینې کورنۍ سره لدې چې په پایل کې د زوم په اکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی. له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کیږي، ټکول کیږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې اکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کیږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې د پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسولیت لري، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا داسې سره یوه کتاب مې راني بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه، نو سره کوره ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای وکړه، نو بیا که خدای وکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په ده په غاړه کې ښځه هم لوېدلي، اولادونه هم لوېدلي، نو په دې دا څنګه وچلوي؟ مجبوره کېږي چې هغه د بچه په غاړه کې لوېدلي، هېڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچو کوم باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره داسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوه وي، تعلیم یافته وي، په ژبه پوه ځوان وي، نور شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خپرېږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خیژي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه، ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیا یا د فوتوسنتیز عملیا د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیز د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
وس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بحث په برخه کې ښوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځېدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځېدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتوشینې چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخی نیول دی. او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنا، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دی. همدارنگا د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د اوبو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایه وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیې وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1904 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمېر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1515 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرشي رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ د تثبیت کړ. دا سره د ذکر شو وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 530 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعه پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سو بدر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونه شجوگی Yo razón del sara, con el de uno se jugui. O بدر ترانم سو بدر تفاخم یار زدر سرخ خانده آره میدان بارش کمان بسته میدان